السلام علیکم د مازیګر 15 بجې شوې د مشال رادیو په دې وروستۍ خبري غړه کې مو زه نجیب عامر د نو مطالبو سره هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه تازه راپورونه په روانو چارو د کارپوهانو نظرونه او څو کلتوري راپورونه هم د دې خپرونې برخه دي. خو په سر کې خبرونه اورو. زما همکار بشیر ګواښ ته سلامي کوي.
لومړی د خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شو کسانو شمېره 109 ته رسیدل ده. پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځ په ډزو یو افغان پوځي زخمي شوی دی. طالبانو په هلمند کې بې وزلو ته ورتلونکي مرستې سوځولې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامی اداره وایي په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 ژوبل شوي دي. د یادې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال رډیو ته وایي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 50، پنجاب کې 22، پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 19، بلوچستان کې 44 او ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. بلخوا تېره شپه د خیبر پختونخوا له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د دې صوبې په خیالي او جندي سیندونو او سردریاب کې د سیلابونو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سیندونو د لرې اوسېدو غږ کړی دی. د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځ په برید کې یو افغان پوځي زخمي شوی دی. دغلته د راز محمد په نامه یو افغان چارواکي نن مشال رډیو ته وویل چې برید له هغه وروسته وشو چې طالبانو پر پاکستاني پوځیانو راکټونه وویشتل. د هغه په خبره په ځواب کې پاکستاني پوځ د طالبانو پر ځای افغان ځواکونه په نښه کړل. تر اوسه پاکستاني پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو قومي اسمبلی کې د سرحدونو او قومونو د کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال رډیو ته نوویل چې د طالبان سره د مذاکرات په مهال د پاکستانی پوځ داسې برید کول غلط کار دی. عوامي ورکرز پارټي اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادۍ د کورونو د نړولو پر ضد د حکومت خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. په درخواست کې غوښتنه شوې ده چې د مومندو، باجوړ او نورو سیمو د خلکو کورونو رانول دي زر تر زره ودرول شي. چارواکي وایي چې دا کورونه غیر قانوني دي ځکه یو رانی. د عوامي ورکرز ګوند مشر فانوس ګوجر نن مشال رډیو ته وویل
د خلکو د پلاټونو په قبضه اړو خبرونه کو نه دا دعوه کو چې دا ځای د دې خلکو دی. موږ دا خبره کو حکومت له پکار دی چې دې خلکو له موثق پاسولو نه او د دې املاک د تباه کولو نه هغې بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل په اسلام آباد په لرې پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورنه ورکړي. دا د ریاست د حکومت ذمېداري ده. موږ دا خبره دا غونډه ګردي ریاستي دهشتګردي د دې سټیټ منلو ته موږ او عوامي حقیقتونه تیاره
یاد دی چې د چارواکو په وینا تر پرونه پورې د اسلام آباد په I-11 سیکټر کې د ښار انتظامی د پولیسو او درنې مشینرۍ په زور د پښتنو 400 کورونه وران کړي دي او وایي چې دا کار به تر هغې جاري چې ټول کورونه ختم کړي نه. د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوری ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون 8 کسان نیولي دي. د مدین تاڼې سچو محمد علي نن مشال رډیو ته وویل چې دوی په شاګرام سیمه کې د یوې جرګې لخوا د دوو کورنیو ترمن د شخصي شخړې د هواري لپاره د یوې جنۍ په سوره کې د ورکولو مخه نیولې ده. د پاکستان قانون له مخې سوره یو جرم دی او دې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. تاسو خبرونه له مشال رېډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د هلمند د کجکی ولسوالۍ د محاصره شوو کورنیو لپاره د سره صلیب له خوا استول شوي مواد سوځولي دي. د کجکی ولسوال ملا عبدالرازق مسلمیار نن د مشال رېډیو افغان څانګې ته ویل چې ټاکل شوې وه دغه مرسته پر 240 کورنۍ وویشل شي. د کجکی ولسوالۍ لار له 3 میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې چې د چارواکو په خبره ځایي خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلوالو طالبانو او د سری صلیب کمیټې تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق د کوردانو د سیمې مشر مسعود بارزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له وسلوالو غوښتنه کړې چې د عراق له شمالي سیمو ووزي تر څو د ترکی د هوایي بریدونو چې ملکی تلفات اړایي مخنیوي وشي. د بارزانی دفتر لخوا د خبر پاڼه پرون یوازې 300 روسه لاغې خبره شو چې د عراق په شمال کې د پی کی کی پر کمپونو د ترکی د هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شو. دا پیښه د کوردستان د خودمختار سیمې د مرکز اربیل ختیځ لورته په زرکیل کلی کې رامنځته شوې ده. ده د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی وسلوال په 2013 کال کې له انقره سره د اوربند په ترڅ کې د ترکیې له جنوب ختیځ څخه د عراق شمال ته واوښتل. ترکیه وایي د هغو ترکی پولیسو او پوځیانو د غچ اخیستو لپاره دغه هوایي بریدونه کوي چې د کوردي سخت دریځو په هدفي حملو کې وژل شوي دي. پرون د یمن وزیر اعظم خالد بها په سعودي عرب کې له جلاوطنۍ وروسته بیرته د یمن عدن ښار ته ستون شو. وروسته له هغه چې سیمه ییزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغان له عدن څخه وویستل، بها د یمن د جلاوطنه حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې عدن ته ستنېږي. په عدن کې د هوایي میدان چارواکو ویلي چې بها د سعودي عربستان په یوه الوتکه کې له ریاضه چې له ریاضه الوتې وه په سیمه ییز و غرمه مهال عدن ته رسېدلی دی. عربي ټي وي چینلونه وایي د یمن د کابینې یو شمېر وزیران هم له نوموړي سره یمن ته ستن شوي دي. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورو سره د ایران، شام او اوکراین کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. د غونډه د خلیج د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کیری د خبرو ترڅنګ کیږي. کیری هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټمي موافقې په اړه چې د جولای په لومړۍ نیټه لاسلیک شوې د عربي هیوادونو اندېښنې لرې کړي. کیری منځني ختیځ ته د سفر په لومړي پړاو کې پرون په قاهره کې و چې د امریکا او مصر د ستراتیژیک ډایلاګ د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړي چې دغه د 2009 کال په مصر کې د سیاسي شخړو راهیسې ځنډېدلې ده. دا خبر نه پای
مشیر غواخو چې تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې بوره. په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 109 ته پورته شوه. د لا نورو سیلابونو د راتلو وړاندوینه هم کیږي.
د دې په وجه باندې باید دریابونو کې اوبو مقدار بڑھاوی دي، لکه څه حال په دریا کابل کې نوشهره مقام باندې چې د دې سیلاب د دې نه علاوه مردان، سوات، ملکنډ کم نالی دي، هغه دې وختې پل روان.
عوامی ورکرز پارټۍ په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ د نړولو پریکړه عدالت کې چیلنج کړه.
حکومت له پکار وایي چې د خلکو له موټر پاسولو نه او د دې املاک د تباه کولو نه هغې بلډوزر درزولو په بدل کې ورته متبادل په اسلام آباد په لرې پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورنه ورکړي.
افغانستان وایي پاکستاني ځواکونو یې پر پوستو ډزې کړې دي. دا ملا عمر لمړینې وروسته به طالبان سوله کوي که د جنګ په لاره به روان اوسي په یو راپور کې به واوري. او د پښتو ژبې د یو ځواني مرګ شاعر دانیال تریر په ادبي خدمتونو مو د نورو شاعرانو نظرونه اخیستي را سره اوسي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش. په پاکستان کې راغلو وروستیو سیلابونو د 109 کسانو ژوند اخیستی، لسګونه نورې ژوبل کړي او په زرګونو یې بې کوره کړي دي. بل پلو د موسمیاتو اداره په راتلونکو څو ورځو کې د نورو سیلابونو د راوتلو وړاندوینه هم کوي. نو د پاکستان حکومت د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره څه اقدامات کړي؟ د احمد الله په راپور کې اورو.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قامی اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي. د NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې د ټولو زیات 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 21 کسان مړه شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 14 کسان مړه او 40 جوبل شوي دي. او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 1,340 کلو د 200,000 زیات خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره 402 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې قریبا 40,000 پورې کسان میشت دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA یو چارواکي محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په خیبر په پختونخوا کې درې سوه شل کورونو ته په مکمله توګه او درې سوه شپږ اویاو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې تر څنګه د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې به په شکال د بارانونو دا لړۍ د راتلونکي یو څو ورځو پورې دمې دمې سره جاري وي.
د دې په زمانې بعد دریابونو کې اوبه مقدار بڑھاوی تھی لکھا چلال تو دریا کابل کی نوشیر مقام مانی پچھے دریا سیلاب دے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار فیصد کی وقت روانی زدین علاوہ دے پی مردان سوات ملتن ڈویژن کم نالے دی آگا دے وقت فل روانی دی اور زدے ٹول اوبے چھے دی دریا سن تر روانی اور دریا سن کی کالا باغ مانی دے وقت دے اونچے دریا سیلاب دے
دیا دونی دا چھے تیر کال ہم دوباران او سیلابون لوجے پا ملک کے ددرے سو شپیتو پورے کسان مڑ او پنجہ وشلکو سخا زیات متاثر شوی وو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د عوامي ورکرز ګوند غړو د اسلام آباد په یو محکمه کې د حکومت هغه پریکړه چیلنج کړه چې په ترڅ کې د اسلام آباد په کچا باندې سیمه کې سلګونه کورونه ونړول او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د پاکستان حکومت د تیرې پنجشنبه په ورځ د کچا باندې نسکورول پیل کړ. د دوی وینا وه چې په دغو کورونو کې د عامو خلکو په منځ کې مشکوک کسان ژوند تېروي. د کچا باندې اکثره اوسېدونکي پښتانه دي. ریاض موسی خیل، اسلام آباد.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد آی 11 کچا آبادې په ضد شروع شوی اپریشن خلاف عوامي ورکر پاټه او ځینې متاثره شوی خلکو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دی. د عابد حسن منټو وکیل په ذریعه جمع کړې شوی درخواست کې ویل شوی دی چې دا وخت په لکونو خلک د سر سوری نه لري، حالانکه د پاکستان په آئین کې دا د ریاست ذمہواري ده چې خلکو ته د روزګار او تحفظ سره سره د اوسېدو ځای هم ورکوي، خو حکومت د آئین په ضد لګیا دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د ورکر پارٹی مشر فانوس گجر وینا وا
نواز شریف او د اسلام آباد سرکار د آئین وایلیشن کی چاغه پاکستان پوسیدون کی خلق دغه ډیر زیات زنانا دی بیزه تک ډیر زیات زنانا زخمیان شو د زرو نه زیات خلق زخمیان دی. دیوان شپغاته سو کسانو باندې دی مقدمه جوړ کړي نو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته تلو. موږ د پاکستان د آئین پته لګو چې دغه پوزیشن څه دی. هغه د پاکستانیانو د سر د سوری، د پاکستانیانو د علاج، د پاکستانیانو د روزگار، د پاکستانیانو د اوسانی پاره کې د پاکستان آئین وایي څه که چېرې په دې آئین کې دا سیزونه نو بیا اسلام آباد کې د آئین او د انسانیت توهین ولې شو.
د ده په خبره دا تحریک به تر هغې روان وي تر څو چې بې کوره کړل شوي خلک نه وي په ځای کړی شوي. د سی ډي اے د هغه دریس په جواب کې چې دا خلک په غیر قانونه ځای ناست وو او دا پلاټونه د نورو خلکو ملکیت دی. فانوس ګجر وایي
د خلکو د پلاټونو په قبضه او خبرو نه کوو، نه دا دعوه کوو چې دا ځای د دې خلکو دی. موږ خبر کو حکومت نے پکار رہے تھے خلق اللہ موتب پاسول املاک دے تباہ کو پانی بلڈوزر گردول بدل کے اور تب متبادل پہ اسلام آباد پلری پرتو علاقوں کے جو رہائشی منصوبہ نے ورنور کی، جو سر چت تو ورنور کی، جو سوری زید ورنور کی، دا دا ریاست دا حکومت ذمہ داری دا منگ دا خبر دا غنڈا گردی ریاستی دیش گردی دا دے سٹیٹ منول تب منگ او عوامی
د یادونه ده چې د عوامي ورکر پارټي درخواست د کچا اوریدنې لپاره منظور شوی دی او په دې باندې د ګل پورز باس کیږي. درخواست کې داخله وزارت، سی ډي اے، د کابینې ډیویژن سیکرټري، چیف کمشنر اسلام آباد او آی جی اسلام آباد فریق جوړ کړی شوی دی. درخواست کې عدالت ته دا خواست هم شوی دی چې تر څو د کیس فیصله نوي راغلي تر هغې د آبادې ړنګولو عمل ادرولو حکم ورکړي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو. افغان حکومت وایي د پاکستان پوځ د ډیورنډ په کرخه د دوی په پوستو بریدونه کړي او یو افغان سرتېری ژوبل کړی دی. پاکستاني پوځ بیا ویلي چې په انګور اډه سیمه کې د دوی په پوستو هم بریدونه شوي خو د سر زیان نه دی اړولی. سیلاب مسعود له ډیر اسماعیل خان نور حاله کوي.
دے خوشائی ادارون چارواکی او زئی کا بایون ویائی چھ دے توغندو پا دگی بریدکش سزانی ملی زیان ونشا خوب دغا با ریکش مرشال ریڈیو چھ دے سرحدی پولے پا آغی لوری دے افغانستان حکومت دے سفارت کرائی دے واکمن راز محمد سر تماس ونی و آغوی دے پیش پا خلای وکرلی اور سرائی دا ہن را وشول چھ دے توغندو دغا برید طالبان وکرلی خوب سیمکش موجود دے پاکستان دے امنیتی فورس سرتیریو دے میش پا پوستا دغٹے وڑے وصلے گن ڈزونا لگیا کرل چھ پا نتیجے کشے دے افغانستان دے سردی پولیس یو سرتیرائی سخت جو بلشا سرحدی پولے دا دے رنگ پیشو پبارکش میں چھ دے سولی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندہ او دے سفران کمیٹی مشر مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا آغوی وویل
پاکستان او دے افغانستان تو مابین سے دے خیر کول دا خو سا خبر آنا دو دے چکل ہا مذاکرات شروع شد مذاکرات بودن سے خیر کول دا آئین دے مذاکرات دے ناکم آول کوشش تا دے پاکستان او دے افغانستان او کماتی چاول کی دا پکور دے چھ دے خلق اصول دا خبر آنا کو
پا انگورا ڈاک شد دے تیرے میاشتے پا اولینائی نیٹا دے جزونو دے بدلون پر نتیجے کشے دے افغانستان دے سرحدی پولیس یو سر تیرائی مڑ او دے دوارو لوریونا دوا دوا نور سر تیری پر ارجلی شوی و دا دے ہن یادوی چھے دے دغین ٹھینا تر دا وقتا پورے دا انگورا دے سرحدی پولا تڑلی شوی دا چھے لمخی دے پولے پر دوارا طرف آو سے دون کی دے رٹو مشکلاتو سارا مخمخ دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو سره د لیدنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان زر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان غاړو د مخامخ خبرو لپاره د لر ګودر د برابرولو او کوربتوب له امله د پاکستان او په ځانګړې توګه د پوځ د مشر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل پیښور ذبیح الله شفق دراوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر په یو خبرې خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې پر ورځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د کوربتوب او زمینې برابرولو له امله د پاکستان په ځانګړې توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. ډانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تېرې میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که اوس هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دوو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکي په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني.
ذبیح الله شفق په پېښور کې. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په هوډ او ارادې اغیز ونه کړي، بلکې پیل شوې پروسه به بریالی پړاو ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خالی په ورځ د دینی عالمانو په یوه غونډه کې وویل چې د وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یوه غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید وړه لوري د هغه ساتلو لپاره هڅه وکړي.
موږ هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکلې مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډېر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت به رامنځته کړي چې هغو په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بل خوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوي و دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالی کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوه شي.
دا به تاریخ هیڅکله هېر نه کړي چې اوسامه چېرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅکله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د دې خاین په ملک کې استوګ نه وکړي. لازه غور وکړي، مسلمان د یو سوري نه دوه پیری مارنی چې او تاسو مونږ په زرهاو پیری چې چري.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وزنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې. نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته د ملا اختر محمد منصور په استول شوي دی غږیز پیغام کې د افغان حکومت سره د سولې مسأله دښمنانو تبلیغات بلل شوي. په اړه نور تفصیل د تاجمل انوران کوي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخواني طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلی، د خپلې مشرۍ په دویم ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلې وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوا بدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګزنه اشاره کړې او دا یې د دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دي دریز د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمېر شننونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیالو. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
د دې څه کولای چې دا غوښتستی مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راځي، دا به هغه ګونګسي واغه وازي چې د طالبانو پر رهبری شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې تا وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت په پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کړي. نو د دې لپاره همدغه په کار هم ده او دی په دې فکر کې دی چې د وس لپاره یو څه وخت باید زه منتظر پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ثابت کړم.
یو شمېر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستی د سولې خبرې نه ګټورې او نه هم ممکنې.
اجمل اندو د افغانستان په سیاسي چاپیرچل کې په تیرو څو ورځو کې ډرامایي بدلونونه مخې ته راغلل. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي. د ملا عمر د مرګ خبر ورکړل شو. ورپسې د جلال الدین حقانی د مړینې وویل شول او په سملاسي ډول د مذاکراتو لړۍ په ټپه ودرېدله. دا چې اوس به اوښ په کومه ډډه سملي او حالات به کوم لوري ته لاړ شي. د مشال همکار اسرارالم مومن په دې موضوع د کارپوهانو سره خبرې کړې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر له مړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي، د افغانستان د سولې شورا ویلي دي هیله لري چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. بلخو د پاکستاني طالبانو او چارواکو ځنو سرچینو مشال ډو ته ویلي دي چې د حقاني شبکې مشر جلال الدین حقاني یو کال وړاندې مړ شوی دی، خو طالبان دا خبر ردوي. د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د جلال الدین حقانی له مرګ سره به په دې ډله هیڅ اثر پرې نه وځي، ځکه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې بیمار و او د حقانی شبکې پوځي مشري د ده زوی سراج الدین حقانی پر غاړه لري. خدا وایي د ملا عمر د مړینې خبر په ډاکېدو سره دې ډلې ته لوی تاوان رسېدلی.
افغان طالبان چې کوم دي نو هغې جذبات اختلاف دی او که دوی د خپل اختلاف لرې نه کړي نو دا تنظیم به کمزور کېږي او دې کې به ډلې پرې جوړېږي. او فعلا خو د دوی مستقبل چې دی داسې ښکاري چې دا مسلې حل کولو کې به وخت لګي، دې کې به ډېر مشکل راځي. داسې را نه وي امیر چې کوم دي ته هر څوک که منصور یو که بل وي، دا خو هغه حیثیت نه دی کوم چې د ملا عمر و، نو دوی ته به ډېر زیات اوس مشکلات مخې ته راځي او
خدا. سیمه ایزو چارو یو بل کارپوه سمی یوسفزی بیا پر دې نظر دی چې طالبان لا هم ډېر وسلوال او اثر لري او راتلونکی یې شته.
نو زه فکر نه کوم چې طالبان به سمدستي ډول له منځه ولاړ شي یا به مشکلات ورته پیدا شي او یا به داسې کرایسس سره مخامخ شي. البته تر یو حده پورې به کمزوري شي چې یو شمېر کسان د طالبانو نه اوس عملاً تللي دي، خو دا هغه کسان دي چې په انفرادي ډول باندې خو د طالبانو په لیکو کې د طالبانو په تنظیم کې اهم عہدو باندې وو، خو خپل داسې غټ جهادي کمانډران یا جهادي جنگیالی په افغانستان کې نه لري.
سمی وایي که څه هم د طالبانو دننه ځنې کړې پر دې عقیده لري چې مشر مولا منصور یې د پاکستان تر اثر لاندې دی او افغان حکومت اهم دا فکر کوي، خو ده په خبره داسې نه ده او پاکستان په طالبانو سل په سله کنټرول نه لري. سمی وایي د طالبانو نوی مشر د سولې په اړه ډېرې لږې خبرې کړې دي، ځکه چې هغه ته معلومه ده چې زیاتره طالبان د سولې له روانې پروسې سره ملاتړ نه لري.
زما په خیال اوس چې ما د طالبانو د نوي مشر بیان اوریدلو، هغه زیاتره خبرې په دې کولې چې جهاد او مقاومت ته به دوام ورکوو او د خبرو سلو خبرو پسې تاسو ډېر مګر زه او ټول کوشش په دې باندې وو چې خپل مقاومت او خپل جګړې ته به دوام ورکوو. نو داسې برېښي چې هغه ډله چې اسلام آباد کې مذاکرات کړي وو هغه ډله اوس د طالبانو له جدا شوې ده، او چې کومه اصلي ډله ده او دا وخت یې کنټرول ده د طالبانو په لاس کې د ملا محمد منصور اخوند ډله، هغوی داسې نه برېښي چې په نږدې ورځو کې د مذاکراتو ته تیار شي.
بلخوا رحیم الله یوسفزی وایي د سولې خبرې ټولې د ملا منصور په مشرۍ روانې وي او دا ښه وشوه چې د سولې خبرې وځنډول شوې. د ده په خبره ځکه چې د طالبانو ترمنځ اختلاف دی او که چېرې اوس د سولې خبرې کېږي نو هیڅ ګټه به یې نه وي.
او د اختر محمد منصور مخالفت کېږي، د مخالفینو شمېر هم زیاتېږي. اختر محمد منصور هم کوشش کوي چې ځان له نور ملګري پیدا کړي، نو په دې حالت کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟ او خبرې ممکن ده په آینده کې وشي، خو
د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم دور خبرې کیدونکې وې، خو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر راتلو سره وځنډېدلې. خو د افغانستان د سولې شورا هیله ښودلې چې د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې دي او ډېر زر به پیل شي.
د سولې پر لور
خپله خاوره یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چوجو ولی بیا ته چوجو
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ فهم دی او مین دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو پورا پینس نیمه بجې دي د بشیر غواخ نه د خبرونو لاندې زاور
پاکستان کې د قدرتۍ افتونو د نظم اداره ان ډی ایم ای وایي چې په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 ژوبل شوي د یادې ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو ډیر زیان په خیبر پختونخوا کې اوښتي او 50 کسان یې وژلي دي د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني فوج په برید کې یو افغان فوجي زخمي شوی دی تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو د دې خبرو تایید نه دی کړی خو افغان چارواکي وایي چې د هغه مهال وشو چې پر پاکستانی فوجانو طالبانو راکټونه وویشتل او د دغه دراز محمد سلام یو افغان چارواکي وایي چې پاکستانی فوج د طالبانو پر ځای افغان ځواکونه په نښه کړل عوامی ورکرز پارٹی اسلام آباد کې د پښتنو د کچا باندې د کورونو د نړولو پر ضد د حکومت خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده په درخواست کې غوښتنه شوې چې د مومندو باجوړ او نور سیمو د خلکو کورونو ورانول دي زر پر زر ودرول شي د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوري ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون 8 کسان نیولي دي د پاکستان قانون لمخې سورا یو جرم دی او د لړکی ټکو کسان ته درنی سزا ورکول کېږي شي افغان چارواکي وایي وسوالو طالبانو د هلمند د کجکی ولسوالۍ د محاصره شوو کورنیو لپاره د سره صلیب لخوا استول شوي مواد سوځولي دي وسوالو طالبانو او سره صلیب په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو سره د ایران شام او پوکان کې د روانو شخړو په اړه خبرې کړي او د عراق د کردانو د سیمې مشر مسعود بارزانی د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له سوال غوښتي چې د عراق له شمالي سیمې ووځي څو د ترکیې د هوایي بریدونو چې ملکي تلفات اړی مخنیوی وشي
د خبرنو لنډیز مو اوریدو اوس رسنوی ته کتنه کوو پیل له کورنۍ ورځپاڼو کوو زموږ همکار ریاض موساخیل پاکستاني ورځپاڼې لوستي او تاسو ته به معلومات درکړي چې نن یې په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف په بیان لیکلي کوم چې هغه د چین پوز د کلیزې په موقع ورکړی دی دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې حقیقت کې د پوزي مشر بیان د ټولو پاکستانیانو د سوچ هنداره ده لکه چې نوموړي ویلي د چین دښمن د پاکستان دښمن دی د سیمه ایز امن او ترقۍ لپاره د طالبانو او ایست ترکستان خاتمه او پاک چین اقتصادي راهداري سرته رسول ادارې زیاتوي چې حقیقت کې پاک چین اقتصادي راهداري یوازې د پاکستان او چین نه بلکې ټولې سیمې د پاره د ترقۍ او خوشحالۍ سبب جوړې دي شي او د سره با تجارتي حلو زلو ته وده ورسي خو ځینې ملکونه د دې منصوبې په ضد دي او د هندوستان خپخکارا د دې منصوبې مخالفت کوي او د دې ناکامولو د پاره لوی پیسې ورکړې دي اداري اخره کې لیکي چې پاکستان لا د نړۍ په وړاندې د هندوستان لخوا پاکستان کې د لاسوهنې ثبوتونه ایښودل پکار دي او څنګه چې هندوستان په پاکستان بې ځایه تورونه لګوي د هغې نه هم نړۍ خبرول پکار دي او دې لړکې د خارجه مشیر سرتاج عزیز بیان د ستاینه وړ دی چې وزیر اعظم با ستمبر کې دغه معاملہ د ملګری ملتونو سلامتی کونسل کې راپورته کوي نو ضروری ده چې دې بیان ته عملی جامه واغوستي شي او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې دا ځل د موسمیاتو محکمې او د سیلاب اطلاع ورکونکو وفاقي ادارې فیډرل فلډ کمیشن خبرداري ورکړې ده چې د 2010 کال نه خطرناک سیلابونو امکان دی هر څوک د قدرتي آفاتو مخنیول ممکن نه دي خو کم اس کم دې کې د نقصان کمولو کوشش ضرور کړي شي او د دې لپاره د غوره منصوبه بندۍ ضرورت وي کوم چې دا وخت په نظر ناراضي اداري وایي چې د دیر او چترال تباهۍ لویه وجه هم د حکومتي اقداماتو نشوالی او د اولس بهسي ده ځکه چې خلکو د حکومت او حکومتي چارواکو په رضا او غلا ځنګلونه پرې کړي دي کوم چې د سوځولو او آبادو لپاره استعمال کړی شوي دي دارنګ نور واړه لوی بوټي او زیلې هم له منډه وستې شوي دي چې ورسره د اوبو مخه آزاده وه او هغې د ځان سره ځمکه پلونه او کورونه یوړل چې پکې په لسګونو خلک مړه شو اداري مخکې وایي چې دارنګ پېښور او نورو ښارونو کې باثره خلکو خوړونه نالې او د اوبو د وتو لارې خرڅې کړي یا یې په لوی لوی بلډینګونه جوړ کړي نو ځکه اوبه په آبادۍ ورغلې او خلک یې د تباهۍ سره مخ کړه اداري اخره کې لیکي چې موږ ټولو لا د یو قوم په حیث د هر ستان نظر کول پکار دي او تر څو چې هر تن خپله خپله برخه کار نه وي کړی تر هغې د دې صورتحال نه وتل ګران دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د فرانسې خبري اژانس لیکي چې د طالبانو نوی مشر ملا منصور او دغه دوه مرستیالانو په اړه داسې ویل کیږي چې دوی له پاکستان پوځ سره نږدې اړیکې لري خو پاکستان دغه تورونه ردوي بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې د طالبانو مشرانو ولې د خپل مشر ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی وو او په دې لړ کې شکونه اوس هم موجود دي د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته انیسا جمال وړاندې کوي
اف پی خبری اژانس لیکي چې د افغان طالبانو مشرې منځلاري خیالات لرونکي ملا اختر منصور ته د سپارلو په اړه ویل کیږي چې دا د پاکستان په ګټه ده خو کېدای شي چې له دې ټاکنې سره په دغه غورځنګ کې اختلافات پیدا شي خبری اژانس لیکي چې د ملا عمر د مړینې د خبر تصدیق او د نوي مشر ټاکنې سلیرشت ګنټې وروسته یو طالب مهم کمانډان اف پی اژانس ته ویلي دي چې دا په ښکاره د پاکستان کامیابی ده خبری اژانس لیکي چې ملا منصور او دغه دوه مرستیالان یو باسره مذهبي مشر هبت الله اخونزاده او سراج الدین حقانی په اړه ویل کیږي چې له پاکستان پوسټ سره نږدې اړیکې لري خبري اژان سیاتوي چې د ملا منصور مرستیال سراج الدین د حقانی شبکې مشري کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې لوی بریدونه ترسره کړي وو اف پی اژانس لیکي چې حقانی شبکې په اړه داسې شکونه کیږي چې له پاکستان سره اړیکې لري په 2011 کال کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې حقانی ډله د پاکستان خفیه ادارې ISI یو حقیقي لاس دی پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او د دې غندنه کړي وو داغه وخت چې د پاکستان امریکا اړیکې پیچلې وي خبري اژانس لیکي چې تر څو د ملا منصور دویم مرستیال اخونزاده خبره ده نو موري لس کال وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه ښار کې نیولې وو او د څه وخت لپاره په بند کې ساتلې وو مقاله لیکي طالبان ادعا کوي چې د دوی په ان پاکستان د هر څه برابر کړي دي چې د ملا محمد عمر رستبا ملا منصور دغه غورځنګ مشر کړي چې د امن خبرو اترو مشري وکړي بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې اخر کار طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تصدیق کړي خو له دې سره غ شکونه نشي ختمې دي چې ولې طالبانو د خپل مشر د مړینې خبر پټ ساتلې وو مقاله لیکي له دې هر څه سره د القاعده په ګډون اسلامي وسلوالو ډلو چې له طالبانو سره بیعت کړي باندې ډېر ژور اثر وي په لیکنه کې راغلي چې کچرته ملا عمر دوه کاله وړاندې وژل شوي وي او د طالبانو لوړ پوړو مشرانو د خبره پټه ساتلې وي نو د دې د افغانستان د طالبانو په راتلونکي او د القاعده لخوا اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د نړیوال ځواک پر انتقال سیات اثرات پوي ورسپانه لیکي چې طالبان له افغان حکومت سره د امن خبرو اترو په سر تقسیم دي په افغانستان کې په دوسره یوم کال کې د طالبان حکومت را نسکورې دو رستو په جنگ کې په سرګونه افغانانو ژوند له لاسه ورکړی دی په دې وروستیو کلونو کې طالبانو د جګړې ختمولو لپاره د ممکنه خبرو اترو لاره لټولې خو په دغه ډلې کې دننه د امن خبرو اترو په سر اختلافات پیدا شوي دي په دې کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې موجود د طالبانو مشرانو د قطر په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ترمنځ اختلافات دي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه اوریدونکو که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ کمپیوټر لرئ یا سمارټ فون لرئ زموږ خپرونې تاسو د انټرنیټ ته لارې هم په واضح توګه باندې کتلی شئ که تاسو www.mashalradio.com ته سرور ښکاره کړئ زموږ لیکلي راپورونه هلته موجود دي همدارنګه زموږ خپرونې د هوا په سپو نیخ په نیغه زموږ د ویب سایټ ته لارې په ژوندۍ بڼه اورېدی شئ همدا شیبه د روانه خپرونه هم اورېدی شئ او د مشال راډیو ټولې تیری خبرونه هم د غلطه پرتی دي د دې ترڅنګ اوریدونکو که تاسو ویډیوي راپورونه کتل غواړئ زموږ په ویب سایټ باندې بیلابیل راپورونه پرته دي تاسو کتل شئ. د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي د برتانیا په جنوب کې د یوې شخصي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دې کسانو کې د اسامه بن لادن نسکه خور، نسکه مور او اوخې وژل شوي دي. اجمل ان او په دې اړه نو تفصیل.
سعودي عربستان وایي د اسامه د کورنۍ درې غړي په برتانیا کې د یوې شخصي جټ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي. پرون په برتانیا کې د سعودي عربستان سفیر شاهزاده محمد بن نواف د متمول بن لادن له کورنۍ سره چې په سعودي کې د یو لوی ساختماني شرکت څښتن دی خواخوږي ښودلې. شاهزاده نواف د وژل شوو کسانو نومونه نه دي یاد کړي، خو د العربیه تلویزیوني شبکې پرون په یو رپورټ کې وویل چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې د اسامه بن لادن ناسکه خور سنا محمد بن لادن خاوندې او د اسامه بن لادن ناسکه مور وژل شوي. د برتانیا پولیس وایي د دې شخصي جټ الوتکې درې سپرلی او پیلوټ هغه مهال ووژل شول چې الوتکه یې د لندن په 15 کیلومتره کې د بلک بوش په نوم هوایي ډګر کې د الوتکو په تمځای کې راوغورځېده او اور یې واخیست. د برتانیا د پولیسو یوې چارواکي اولګا وینیر پرون د بلک بوش په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل دا وایي کولای شم تایید کړم چې موږ دا مهال د هوایي چلند د څېړنو له پلاوي سره یو ځای څېړنې کوو څو د دې پیښې علت ومومو. همدارنګه تاییدولی شو چې په دې الوتکه کې د پیلوټ په شمول څلور کسان سپاره وو چې له بده مرغه هیڅ یوې ژوندی نه دی پاتې، لاندې پر مځکه چاته زیان نه دی اوښتی. رپورټونه وایي دا شخصي جټ الوتکه چې د اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي پکې سپاره وه د ایټالیا د میلان ښار له مالپنسا هوایي ډګر څخه الوتې وه. اسامه بن لادن وروسته له هغې له خپلې کورنۍ څخه بیل شو چې په 1994 میلادي کال کې سعودي عربستان له نوموړي څخه د ده د سختدریزو فعالیتونو له کبله تابعیت واخیست.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو که په روانو چارو تاسو څه تبصره کول غواړئ یا د مشال لډیو په خبرونو باندې څه نیوکه لرئ، څه مشوره راکول غواړئ یا خپل پیغام نورو ته رسول غواړئ، نو زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته خپل پیغام ریکارډ کړئ. زموږ د ټلیفون ثبتونکي ماشین نمبر دی 00420211420. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان ریاست د ضرورت پر وخت له قبایلو کار اخیستی، خو دغې سیمې تر اوسه پورې له لسیزو راهیسې بنیادي حقونه نه دغې سیمې محرومې ساتل شوي دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره څو ځله کمیشنونه جوړ کړی شول، خو په تجویزونو یې عمل نه دی شوی. د مقالې نورې برخې له ګلیا زورو.
د نیشن ورځپاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې او د قبایلي سیمو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقالې کې راغلي چې د قومي اکشن پلان په 16 نقطو کې په زیاتره عمل شوی، خو د قبایلي سیمو چې د پخوانی برتانوي راج قانون اف سی آر پکې تر اوسه موجود دی د بدلولو په اړه عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوي. په دغه پښتون میشتو سیمو کې د 1 کروڑ نه زیات قبایل له 8 کالو راهیسې د دغه قانون لاندې ژوند کوي او ریاست د ضرورت پر وخت ترې کار اخیستلی دی. ورسمانه زیاتوي چې د مثال په توګه چې کله په 1978 کال کې په کشمیر کې د جګړې خبره راغله، نو دغه قبایل په رضاکارانه توګه په دغه جګړې کې برخه واخسته. خو د ورسمانه په خبره په قبایلي سیمو کې 100 سړکونه جوړ کړل شوي دي. په دغه سیمو کې تر اوسه پورې یو پوهنتون او میډیکل کالج نشته. په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 40% ده او د جینکو د تعلیم شرح له دې نه ډېره زیاته کمه ده. د دې ترڅنګ د سماجي ژوند نورو برخو نه هم بې برخې پاتې دي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان په اړه د پاکستان ژور استراتیجي پالیسۍ دغه هیواد بې ثباته کړی دی، خو په دې کې تر ټولو زیات نقصان قبایلي سیمو ته رسیدلی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د دغه پالیسۍ له وجې په قبایلي سیمو کې نړیوالو ترهګرو مرکزونه جوړ کړي دي او له دغه ځای څخه په نورو هیوادونو کې ترهګریز فعالیتونو ته دوام ورکړی. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي کچرې داسې کار د پنجاب په یوه وړوکي ضلعه کې شوی وي، نو ریاست بچرې هم انتظار نه کولې او په سمدستي توګه به یې کاروایي کولې. ورځپاڼه زیاتوي چې د بده مرغه د قبایلو داسې ښه قسمت نه دی، له دغه سیمو څخه په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې دا خبره واضحه ده چې تر څو قبایلي سیمو ته د پاکستان د ریاست نورو برخو په شان حقوق نه بي ورکړل شوی، په دغه هیواد کې او په افغانستان کې قلارې نشي راتللې. خو داسې ښکاري چې حکومت د اصلاحاتو پلان نه عملي کول غواړي. ورسمان لیکي چې په قبایلي سیمو کې د ریاستي نظام تشه تر هغه ډلو پوره کړې ده او یو متوازی ریاست یې جوړ کړی دی. ورسمان لیکي چې د پاکستان موجوده حکومت احمقانه ګام پورته کړی چې د دغه سیمو د اصلاحاتو لپاره یې یو بل کمیشن جوړ کړی دی. له دې وړاندې څو ځله کمیشنونه جوړ کړل شوي ول او تجویزونه یې هم ورکړي وو خو عملي شوي نه دي. دی نیشن ورسمان لیکي چې دا د مایوسۍ خبره ده چې کله په ټول هیواد کې د بلدیاتي انتخاباتو خبره کېده نو قبایلي سیمې له دې څخه محرومه وساتل شوې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ
ته دي چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو په لومړي ځل د نامنۍ په پیښو کې د وژلو شو خاصدارو کورنیو ته هم د بندوبستي سیمو یا ښاري سیمو په څیر د شهید پیکج تر لاندې معاوضې ورکړې دي او په لنډې کوتل او جمرود کې اغیزمن شو کورنیو شپږ کروڑ او پنځه پنځوس لکه روپۍ تقسیم کړې دي. پخوا دغه معاوضه یوازې درې لکه روپۍ وه خو اوس هر یوې متاثرې کورنۍ ته پنځه ویشت لکه روپۍ ورکول کېږي. نو تفصیل له سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو کورنیو ته هم شهید پیکج تر لاندې حکومتي مالی مرستې ورکړې. په لنډې کوتل او جمرود کې د خاصدارو خواوشا شپږ ویشت متاثره شویو کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر پنځه ویشت لکه روپۍ ورکړل شوې چې ټولې شپږ کروڑ او پنځه پنځوس لکه روپۍ جوړېږي. په جمرود کې اسسټنټ پولیټیکل لیجنډ فهد وزیر د مرستو د ویشلو په وخت مشال ریډیو ته وویل
نن زمونږ د حکومت طرف نه حکومت پاکستان طرف نه د بیګاډي د مکه چې کم شهدا او چې کم لس خسادارو هغه کې دو کروڑ پچپن لاکھ روپے تقسیم کړی شوې. دا پیسې چونکی مخکې د خسادار او د لیوی اهلکارانو لپاره مختلف شهدا پکیجو خو بات کې بیا حکومت دا پالیسی جوړ کړه چې شهید په یو قسم پکیج ملاویږي. دیو جنا دیکھی سر پینڈنگ کیسز اور سچ کم دی اغا شہدا او چی کم کم تا چاہتا پانچ لاکھ چاہتا تین لاکھ ملاو شوئے اغی تا چی کم پاتے بقایا پیسے ہوئے پچیس لاکھ اور ستائیس لاکھ ملاو کڑے شوئے اور نیم چی کم پاتی ہو پکی اغی تا تیس تیس لاکھ روپا پیکج ملاو شوئے.
صادق خان چی وروری پا جمرود بے گیاڑی جماعت کی پچاودنا کی وجل شوئے وو دا حکومتی مرست دا ترلاسا کولو نفس وویل
مونتا دا پچیس لاکھ روپا چی ملاو شو مخی مونتا تین لاکھ روپا چی اعلان شوی وو بیا حکومت پاکستان مونتا شهدا په پکیج کې پچیس لک روپے اعلان کو مونږ د حکومت پاکستان ډیر شکریا ادا کوم.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دلته د ترهګرۍ ضد جګړه کې د نورو امنیتی ځواکونو ترڅنګ خاصدارو هم ډیرې قربانۍ ورکړې دي نو ځکه دوی ته هم شهید پیکیج تر لاندې دغه مالی مرستې ورکړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
بیا هم د خیبر ایجنسی نه د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته د پیښور او تورخم ترمنځ د سړک په یوه لویه برخه کار مکمل شوی او اوس لاره د ترافیکو په وړاندې پرانستل شوې ده. د دې لارې رغېدو د خلکو د تګ راتګ لارې څومره لنډې کړې او موټر چلوونکي پرې څه نظر لري؟ د دې پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری سیمې ته ورغلی و او دا راپور جوړ کړی.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ یې په خواوشا څلور دېرش کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پیښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک اوس څه احساسوي په دې هکله د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي
ولا چې خوشحال خو ډېر یو مخکې ډېر تکلیف و مریضان مې په تکلیف تکلیفو مونږ هم په تکلیفو گاډی هم خراب شو زر په خوړونو کې ویدلو اوږده ویتاویدو او بس اوس الله فضل دی روډ یې ښه جوړ کړو ډېر ښه روډ جوړ شو. یاره اوس ټریفک اصول ډېر ضروري دی ځکه چې روډ ډېر تیز دی اکثر پکې اکسیډنټ وشي خلک اوس راپوی نه دي کنه.
واحد ګل وایي چې دغه سړک جوړېدو سره دوی ته ډېرې ګټې ورسېدې.
مخکې مونږ دوی نیمې درې ګنټې کې ورسېدو اوس روان شو ګنټه کې نه رسو لارې او ځای په ځای بند وې ګنټه دوی خو مالته تېرولې بیمار ته تکلیف به دغه زیات نه زیات تکلیف دا وو اوس خو بس چې روان شو بیمار دستی ګنټه کې نه رسو.
د دغه سړک د جوړېدو په اړه یو بل تن فیروز خان زیاته کړه،
داسې پکار دی چې مونږ له یو لیمټ د سپیډ پکار دی، کاغه 60 او 70 سپیډ او تیزی چې دا ډیر نقصانی ده، او ټول ډرایورانو له زمونږ سونه ورونه چې دی کاغه د غټو گاډو والا دی او که د ورکوټو گاډو والا دی، هغوی له دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پې نه وهو.
یاد دی وی چې د تعمیراتي کارونو اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته په خبرو تورخم تر منځه خواوشا 40 کیلومتره سړک جوړوي چې ولوي برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس هم دوا کلتوري راپورونه. په خوست کې د یو شمیر شاعرانو، هنرمندانو، د هنر او ادب د مینوالو په ګډون د غزل شپه جوړه شوې وه. د دې غزلیزې شپې لومړۍ برخه کې مشاعره وه او په دویمه برخه کې موسیقي اوریدونکو ته او ګډونوالو ته وړاندې شوه. زموږ همکار نجیب الله لوخیل دغې غونډې ته ورغلی و.
د یک شبې په شپه په خوست کې د سویل ختیځون د مدني ټولنې او بشر حقونو د دفتر په بلنه او نوښت د غزل شپه جوړه شوې وه. په دې محفل کې ګڼو ځایي فرهنګیانو، شاعرانو، هنرمندانو او د هنري برنامو مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر او کرکتونکي فریدالله قربان د دې کلتوري او سندریز بنډار د ارزښت په تړاو مشال راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې هغه دوستان او ملګري سره راټول شوي چې ډېره موده یو بل نه سره لیدلي.
دا ډول مجلسونه یا بنډارونه جوړول رښتیا هم ډېر مهم دي. د خلکو په ټولولو کې، د یو بل ته د مینې په ورکولو کې، یا د سولې په راوستلو کې په عموم کې دا ډېر مهم دي، ځکه دا نن دلته داسې ملګري راغلي دي چې کلونه کلونه هم دوی یو بل نه سره لیدلی، خو نن دا دی سره راټول دي او یو بل ته د زړه خواله کوي. او دا په څنګ کې شعرونه مو واورېدل، مشاعره مو شوه، اوس دا بنډار روان دی، سندریز بنډار.
د غزل شپې د پروګرام په اوله حصه کې په زړه پورې مشاعره وشوه چې ګډونوالو شاعران په چکچکو او احساساتو لمانځل. درې تر ځوان شاعران ساجد بهار، طالب منګل او نوراجان بهیر.
زما هم داسې ګناهګار شېبې نه دي خوښې، که ته مې وزوروې ما نه به ګناه لاړه شي. ژوند د ستا په نامه مرګ ته پیدا شوی یم، ته دې پیکشه او لتانه دې ښکلا لاړه شي. بهار زه بې له هغې دومره یوازې شم چې له ژوندانه مې خوند او رنګ، کیف او معنا لاړه شي.
زندګۍ ته ورزه درومه زره زمه، په کوټه کې کاغذونه پاتې شوي، پکې بندې د ګلونو خوږې سترګې، په ټولګي کې کتابونه پاتې شوي، مقالې د بهوشه لولم طالبه، په اخبار کې اندمونه پاتې شوي.
ځینې کیسې لزغمه وو، ځې خو په ژوند کې ځینې تجربې ښې دي. زو تویخ آن تر سهاره خیو اندېښنې پرېږده، دا ویدې ښې دي. په پیغلو ژڼو په ټپو آباد دي، دا ګودرونه دا اجرې ښې دي. بهیره پرېږده د نغمو تارونه، نور دې په لاسو کې تسبیح ښې.
د مشاعرې په منځ کې یو شمېر شاعرانو خپل کلامونه د ترنم په انداز وړاندې کول چې مشاعرې ته لا ډېر خوند او کیف ورکاوه. محمد رحیم سکندر.
شور دې چې په لاسو کې دا سوزر زنجیر کوي، چلا دې خپل کړی دا دد غلامانو دے کلے باز مونگ وی خو اختیار دخانانو دے راجو تاج اس ہم پکی دا کانو د خدایانو دے کلے باز مونگ وی خو اختیار دخانانو دے.
د غزل شپې په وروستۍ برخه کې د محلي هنرمندانو لخوا په زړه پورې سندریز بنډار ترسره شو. په دې محفل کې د نورو سندرغاړو ترڅنګ محلي هنرمند دلاور غمزپوري ښکلې غزلې او بدلې وړاندې کړې.
په خوست کې د غزل د شپې راپور تاسو اوریدل. دانیال تریر د کوټي یو خوږژبه شاعر او لیکوال و چې تیره ورځې په دغه ښار کې د کینسر د ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د ده ملګري شاعران او لیکوال وایي هغه په پښتو اردو ژبو شعرونه لیکل او شاعري د معاصر دور د بهترینې شاعرۍ څخه ګڼل کیږي. نوموړی د یوې ادبي کورنۍ سراغ و چې ځواني مرګ شو او د تل لپاره یې د نړۍ سره مخخه وکړه. خدای نور ناصر د دانیال تریر ملګري لیکوال غږولی او دا راپور موږ ته استولی.
دانیال تریر چې په اردو ادب کې یې زیات کار کړی، په دې وروستیو کې یې په پښتو ژبه کې هم شعرونه او نثر لیکل پیل کړي وو. دانیال چې په اردو ژبه کې یې شعرونه، نثر، نظم، تنقید او د مقالو اووه کتابونه چاپ سوي، په ځوانۍ کې یې لا په اردو ادب کې هغه مقام ترلاسه کړی چې ډیرو کمو خلکو ته ور په برخه سوی. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ مشر خیر محمد عارف د نوموړي په مړینه له مشال راډیو سره داسې خبرې وکړې:
هغه چې په اردو ادب کې سور کار کړی وو لاغه زبور د اندازه کولای شو چې اوس اوس د پښتو ادب تر راته کړی و، په پښتو کې څه غزلونه او څه مضامین لیکلي وو چې په هغه کې د ده یو غزل موږ په د اکیډمۍ په لیکنه رساله کې چاپ کړ، او اوس چې زموږ رساله په پریس کې ده په هغه کې د ده یو مضمون و د لورلایي د مکتب شاعران، او دور ښایسته مضمونه لیکلي وو چې د ده له عمر سره د ده له تجربې سره سړی تصور هم نشي کولی. خو زه نن په دا ډېر افسوس کوم چې یو داسې ځوان چې په هغه کې اهلیت هم وي هغه پښتو ادب ته ډېر څه ورکولی شو، هغه زموږ له منځه ولاړې. الله پاک دې جنت فردوس په نصیب کړي.
هلته د پښتو ځوان شاعر او لیکوال عارف تبسم هم له مشال راډیو سره په خبرو کې د دانیال تریر بې وخته مړینه د پښتو ادب په خاصه توګه د اردو ادب لپاره ستر زیان وباله.
زما په خیال خو دا ډېر لوی زیان دی، د دې تلافي ممکنه نه ده، ولې چې دانیال تریر که څه هم زیات لیک په اردو کې کړی و، په اردو تنقید او په اردو شاعري کې خپل یو جوت په کام درلودی، لیکن هغه سې کله د پښتو خواته راغلی او د پښتو شعر یې ولیکلی، په پښتو کې تنقید ولیکلی، نو هغه یو نوی رجحانات له پښتو سره متعارف کړل، هغه په شعر کې دننه هم، هغه په تنقید کې دننه هم، ځکه چې هغه د اردو ادب ډېره وسیع مطالعه لرله او له دې سره سره د انګریزي ادب مطالعه یې درلوده، نو هغه نوې تجربې چې د عالمي ادب څخه دا حاصلولې هغه یې په پښتو ادب کې دننه بیانولې، او هغه خصوصا د ځوانانو دپاره یو ډېر نوی ته ورته ویلی شي چې په ادبي دنیا کې یو لارښود په تور باندې پېژندل کېدلی شو.
ځوان شاعر او لیکوال دانیال تریر چې په اوس وخت کې یې په پښتو ژبه کې لیکل پیل کړی، د کورنۍ په خبره یې د پښتو شعرونو لومړۍ ټولګه تیاره او ډېر ژر به چاپ سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
ریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو، دومره وخت مو د تسپمولی چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه درته بیا وړاندې کړو. زموږ همکار بشیر ګواخ دلته په سټوډیو کې راسره دی، مایک هغوی ته سپارو.
پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامي اداره وایي په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 ژوبل شوي دي. د یادې ادارې چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو ډېر نقصان خیبر پښتونخوا کې شوی او 50 کسان یې وژلي دي. د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني فوج په برید کې یو افغان فوجي زخمي شوی دی. دغلته د راز محمد په نامه یو افغان چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې برید لاغه وروسته وشو چې طالبانو پر پاکستاني پوځیانو راکټونه وویشتل، خو د هغه په خبره پاکستاني پوځ د طالبانو په ځای افغان ځواکونو په نښه کړ. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. عوامي ورکرز پارټي اسلام آباد کې د پښتنو د کچا باندې د کورونو د نړولو پر ضد د حکومت خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. په درخواست کې غوښتنه شوې ده چې د مومندو، باجوړ او نورو سیمو د خلکو کورونه ورانول دي زر تر زره ودرول شي. د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوری ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون 8 کسان نیولي دي. د پاکستان د قانون له مخې سورا یو جرم دی او دې کې څو کسان ته درنې سزاوې ورکول کېدای شي. افغان چارواکي وایي وسوال طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاضره شوو کورنیو لپاره د سره صلیب لخوا سول شوي مواد سوځولي دي. وسلوالو طالبانو د سره صلیب کمیټې تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران شام او اوکراین کې د روانو شخړو په اړه خبرې کړي. او پرون د یمن وزیر اعظم خالد بهاه په سعودي عرب کې له جلاوطنۍ وروسته بیرته د یمن عدن ښار ته ستون شو. وروسته له هغې چې سیمیزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکو روسي یاغیانو له دغه ښاره ووصل. نوموړی د یمن د جلاوطن حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې عدن ته ستنېږي.
له همدې سره دا خبرې ګړی او د مشال رډیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونې پای ته رسیږي. سبا سهار به په نهو بجو بیا ستاسو په خدمت کې یو. تاسو په همدې صفو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خپرونې اورېدی شئ. موږ ته اجازه راکړئ. د الله پامان.